د مشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلامومن سلامونه مني وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې به تاسو ته نیخ پنيغه د سپریم کورټ د هغه اوریدنې په اړه معلومات درکوو چې دا مهال روانه ده. د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه یو مقدمه را همدغه په اړه به تاسو ته نیخ پنيغه معلومات درکوو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر هڅه مخکې له مجید بابر د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ستړي مشې لومبې د مشال خبرونو سرټکی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رائے د مستردولو په اړه باندې مقدمه په سپریم کورټ کې روانه ده. د پوځي عملیاتو لامل د شمالي وزیرستان بې کوره شو سلګونو کډوالو نن د جولای په 26مه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې. برطانیې د جولای پر 26مه د روس د هغې داوی تردید کړی چې دی چې د اوډیسا په بندر کې یو اوکرایني جنگي بیړۍ او د وسلو ذخیرې په نښه کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په سپریم کورټ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رایو د مستردولو په اړه د مقدمه روانه ده. په سپریم کورټ کې د دې قضیې درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوند امیدوار چودھری پرویز الهی دایر کړی و. د جولای پر 26مه د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره ترسره شو ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار حمزه شاباد 1.1 او چودھری پرویز الهی 1.88 رای ترلاسه کړی و. خو د اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د پرویز الهی 10 رای پر دې بنیاد رد کړی چې د تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت هغه یو خط ولوستلو چې پکې په پنجاب اسمبلی کې د ګوند لسو غړو ته د حمدا شاباس په حق کې د رای کارولو هدایات ورکړل شوی ول. سپریم کورټ د پرویز الهی لخوا دایر کړل شوی درخواست کې د دغه خط پر بنیاد د رای مسترد کولو چیلنج شوی دی. د دې نه مخکې ستر عدالت د ګوند مشر د هدایتو برخلاف د رای ورکولو له وجې پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د شل غړي ناهل کړي ول. هغوی د ګوند مشر عمران خان د هدایتو نه سرغړونه کړې وه او حمدا شاباس ته رای ورکړی وي. په هغو څوکو د جولای پر ولسمه نوې ټاکنې شوې وې. د پاکستان واکمنو اتحادی ګوندونو 13 شپه په اسلام آباد کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمې نه د بایکاټ اعلان کړی. د ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت او د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل چې دوی د دغه کیس د اوریدنې نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریس په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګګۍ مخ ته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
لدې وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې د سپریم کورټ پر هغه فیصله خبرې وکړې چې پکې د دوی لخوا د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې لپاره د ټولو قاضیانو بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه رد کړل شوه. د دغه غونډې وروسته د اتحادی ګوندونو ګډ خبری کانفرنس ته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دا یو مهمه مسله ده. نو ځکه د دوی غوښتنه ده چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې اوریدنې لپاره دی د سپریم کورټ د ټولو قاضیانو بنچ جوړ کړل شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت په فیصله اثر نه پرېوځي او باید چې دغه ټولو ته د منلو وړ وي. د پوځي عملیاتو له امله د شمالي وزیرستان بې کوره شو سلګونو کډوالو نن د جولای پر 26مه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو 2000 کورنیو د کډوالو حیثیت بیا بحال کړي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دې احتجاجي ناستې یو منتظم ملک د کیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای دې دغو کورنو ته د میاشتې په سر د 30 روپو مالي مرستې بیا ورکول پیل کړي او هغو بې کوره شو وزیرستانیانو ته هم د کډوالو حیثیت ورکړي چې په دې نږدې کې له افغانستان نه واپس راغلي دي. او وروستۍ خبر دا چې د برتانیې د جولای پر 26مه د روس د هغې داوی تردید کړی چې دی چې د اوډیسا په بندر کې یو اوکراینی جنگي بیړۍ او د وسلو ذخیرې په نښه کړي. برتانیا ویلي چې هغه سیمه کې د جنگي بیړیو او د وسلو د موجودګۍ هیڅ نښې نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې روس دعوه کړې وه چې د جولای پر 26مه په اوډیسا بندر د بمبارۍ پر مهال د اوکراین جنگي بیړۍ او پوځي سازو سامان ویشتی و. د مشال خبرونو پای
مشال لډیو ته وګستې دا مجید بابا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو یې زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوس راځو لومبۍ موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په دویم ورځ هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره د دغه ګوند او د هغوی د ائتلافي ګوندونو د شریک نوماند چودري پرویز الهي پر درخواست اوریدنه کوي. یاد وی چې د جولای پر دویشتما په پنجاب اسمبلی کې د صوبې د نوي اعلی وزیر د انتخاب لپاره تر رایه چونې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نوماند حمزه شهباز بریالی اعلان شوی وو. د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ پریکړې په رڼا کې د طریق انصاف او مسلم لیگ ګډ امیدوار پرویز الهي ته ورکړل شوو وټونو څخه د قاب لیگ لس وټونه مسترد کړل، چې په نتیجه کې حمزه شهباز د درې وټونو له برترۍ سره د پنجاب اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شو. همدار شهباز د جولای پر درویشتما د پنجاب صوبې د لومړي وزیر په توګه سوګند پورته کړ. د پاکستان سپریم کورټ نن هم دغه د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره دغه ګوند او د هغوی د ائتلافي ګوندونو شریک نوماند چودري پرځای پر درخواست اوریدنه کوي. پر دې خبره کوو په اسلام آباد کې لخپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا خو موږ د ټلیفون په کرخه لري. طاهر خان صاحب، ستړي مشي او نن چې دغه کومه اوریدنه کیږي په دې اړه څه معلومات لري؟ تر دې دمه څه خبرې مخته راغلي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. دا وخت خو هغه اوریدنه سماعت روان دي، ځکه څنګه تاسو ذکر وکړو په پنجاب کې چې حمزه شهباز وزیر اعلی په حیث باندې دا اعلان شوی چې دا منتخب شوی دی. هغه بیا چیلنج کړو د پی ټی آی او د مسلم لیگ کا مشترکه امیدوار چودھری پرویز الہی. نو نن خو سماعت روان دی او دا وخت روان دی، لیکن مهم پرمختګ خدا شو چې کله تیر شپه نا وخت سپریم کورټ هغه اپیل مسترد ک د حکومتي اتحاد د زن پاټیانو چې هغه غوښتل چې دا کیس ته دا چې نن روان دی دا د ټول ججان مشترکه یعنی فل کورټ دی اوري هغه مسترد شو. بیا نا وخت بیا حکمران اتحاد چې سره وکړه چې دوی هم بایکاټ دی بدغه سماعت نه حاضریږي. او نن سهار چې کله دا سماعت شروع شو او ودن شروع شو نو د حکومتي اتحاد کې کم وکیلانو د مسلم لیگ نون عرفان قادر او د غرنګ د پیپلز پارټي فاروق نایک او ځنې نور نو اغي دا وی چې دوی د دې سماعت بایکاټ کوي او دوی په دې کې برخه نه اخلي. نو چیف جسټس عمر عطا بندیار خو بیا سیاسي دلو ته مخواست وکړ او وکیلانو ته هم ویل چې دوی دې لګ برداشت وکړي او دوی دې زغت کې سیاسي ډلې هم او دوی راشي دغه دې سماعت هم دا ووري او په دې کې برخه واخلي چې دا شین پر مخ لاړ شي. نو بهرحال بایکاټ شوی دی، لیکن د بایکاټ باوجود دا وخت یې غوړېدنه روان نه په کتي شي چې کله نن بیا دا دلایل مکمل کیږي نو سپریم کورټ درې رکنی چې کومه بنچ ته او چیف جسټس په خپل باندې مشورې کوي نو هغه ته انتظار کول وړي ځکه دا وخت یې روان دی.
تر خان صاحب، د دې مقدمه د اوریدنې په نتیجه کې به یا د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار چودري پرویز الهي د پنجاب اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شي، یا د مسلم لیگ او نورو حکومتي ګوندونو چې کوم ګډ نوماند دی حمزا شهباز چې په دغه څوکۍ باندې دی، نو هغه به پر دغه څوکۍ باندې د اعلی وزیر په څوکۍ برقرار پاتې شي، نو څه ګوري چې دا پریکړه څومره مهمه ده او د دې د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان پولیس باندې څه ممکنه اغیز کېدای شي؟
ګوره، مهمه خو ځکه ده چې دا خو د پنجاب پولیس محدود نشوه. مسله د پنجاب ده، د پنجاب یې خپل اهمیت سره پاکستان په سیاست کې د مسلم لیگ نون لکه ویلی کی چې دا داغي مرکز دی، دا داغي ګړ دی، دلته داغي زیات اثر نفوذ دی، لیکن بیا د بدیاتی انتخاباتو نه پای چې وګورو نو په شلو کې چې پیندلس پی ټی آی ګټنو باندې دا چې د مسلم لیگ نون ته یو نقصان او سیاسي زیان رسېدل دی. نو دا خبره اوس لیکن اوس چې کله انتخاب کېده او وروسته دا حالت بدل شو په ظاهر خو د پی ټی آی اکثریت وو، پی ټی آی خو د انتخابات ګټلی وو، لیکن ڈپٹی اسپیکر رولنگ او فیصلہ دا وچ لا سوتونا اغا دے اغا مسترد کی اغا دا مسلم لیگ کاف ہوں دا مسلم لیگ کاف میں شرح ہوئے چودھری شجاعت حسین وتا یو خط استول دے پاگے گراویل کی حمزہ شہباز تا ووٹ ور کی نو دا قانونی مسئلہ پیدا شو دا کہ ڈپٹی اسپیکر دا دلیل لر چې د سپریم کورټ دے فیصلے په بنیاد دا فیصلہ کړی دا چې څوک د خپل پاٹے نا دا غی دا ہدایتونا یو بل طرف تلاڑ شي اغا اوټونا هغه به نه شمارل کیږي. نو دغه قانوني مسلې پیدا شوې دي. او د پنجاب خو ما څنګه وو چې پنجاب خو قومي اسمبلی کې سیټونه زیات دي او یو حکومتونه چې په پاکستان کې جوړیږي مرکز کې هغه کې د پنجاب یو ډېر لوی رول وي. نو اوس دا نوې حالت مخې ته راغلی دی. نو دا اوس تاسو خبره چې آیا فیصله به څنګه راشي ته به انتظار کول غواړي چې تر اوسه پورې تېر ورځ بیا چې کله غریمار چې وته وي هغه د چیف جسټس یا د نورو ججانو چې کومه خیالات وي کوم الفاظ وي هغه کې خدا سے ښکاری چې کوم ډیپټی سپیکر هغه رولینګ ورکړو فیصله کړی وا نو دا هغه سره د سپریم کورټ چیف جسټس چې کوم تر اوسه پورې بیانونه دنه په عدالت په دوران کې نو سماعت وروڼه راغلي دي هغه خدا سے ښکاری چې ډیپټی سپیکر هغه فیصله تا هغه دا و چې دا د سپریم کورټ یا اسیغه یو 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 خلاف غونډه کار شوی دی. خو بهرحال بیا هم به چې کله دلایل مکمل کیږي بیا پته لګی چې آیا شهباز شریف نه د نوبخي حمزه شهباز په خپل ځای پاتې کیږي د چودھری پرویز الهی چوټونه خو زیات وو د حمزه شهباز نه یا هغه اعلان کوي یا بیا د نوې اوټونو بیا د وزیر اعلی انتخاب لپاره د نوې اوټونو امر ورکینو هغه ته خو انتظار کول غواړي چې څه فیصله ده
سپریم کورٹ دا جان رسید. سم ډیره زیاته مننه تر خان صاحب او د مشال ډیو همکار تاسو معلومات درکول چې پاکستان سپریم کورٹ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رایو د مستردولو په اړه د وختي مقدمه روانه ده او همدغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو د پاکستان په اطلاعاتي حکومت کې شامل غوندونو د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د مقدمه اوریدونه بایکاټ اعلان کړي د لهغه وروسته دا څنګه چې تاسو واردل چې پرونو سپریم کورټ د اتحادي غوندونو هغه فیصله رد کړه چې په کې دغه مقدمه د اوریدو لپاره په ټولو یا درکار ججانو د مشتمل بنچ یا فل بنچ غوښتنه شوی و. د جمعیت العلماء اسلام موفی مشر مولانا پدرمانویل د با یو جانبدار فیصله وی نو زکتری بایکاټ کړي او بلخوا بیا قانون پوهان وایي چې پاکستان کې په عدالتونو د عدم اعتماد اظهار یا د عدالت د بشنا بایکاټ نوې خبره نه ده. دی وایي د عدالت دننه د مقدمه د اوریدنې نه بایکاټ کول په آئین او قانون کې هیڅ ځای نه لري او که څوک بایکاټ وکړي نو بیا هم عدالت مقدمه اوریدلی شي. هم پر دې اړه په پیښور کې زموږ خبریال شانواش ترزی له ځینو قانون پوهانو سره خبرې کړو دا راپور یې رالیږلی.
قانوني ماهرین وای د عدالتي کاروایی نه بایکاټ کول د عدالت په کارونو کې هیڅ معنی نه لري او ماهرین زیاتوي د بایکاټ د پر د پاکستان په آئین او په قانون کې هیڅ ځای نشته. د جولای په 15مه حکومتي اتحاد د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ په سر یو مقدمه کې د سپریم کورټ بایکاټ اعلان کړي. اتحاد وړي دغه مقدمه د سپریم کورټ ته درې ججانو په ځای پوره بیچ او یا ټول ججان ووري خو عدالت دغه درخواست مسترد کړي. د لاهور اوسیدونکي او د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل محمد عارف ګوندل مشال رو ته د جولای په 15مه وویل کې یو څوک بایکاټ اعلان کړي د سر په عدالت کې د مقدمه د اوریدنې وخت هم بچت کیږي او بل دا چې عدالت یو اړخیزه فیصله هم اورول شي. نو د ګوندل نه دا پوښتنه هغه مقدمه باید کوم رقم وي چې پوره بنچ اوریدل شي.
اگر وہ محسوس کریں
ته وی کله چې عدالت محسوس کړه چې مقدمه کې کړه کې چون یو مو چې کومه فیصله کوي هغه به ګینه د هغه درجه نه وي کوم چې پوره ججان کول شي. نو عدالت د خپل اختیار په مطابق په خپل هم ګڼ شمیر ججان یا پوره ججان کې نول شي او فریقین هم درخواست پر کول شي. قانوني ماهرین وای تر دې وړاندې داسې دوی نه دي چې ګینه په یو پوره بنچ د چا اعتراض وي. البته په یو جج او یا په دوو ججانو اعتراضات لیدل شوی او هغه ججانو بیا د خپل مقدمو د اوریدونو انکار او یا معذرت هم کړي. لکه د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته د جولای په 15مه وویل
تاسو لا یو مثال درکم د چیف جسټس اف پاکستان افتخار چودھری زوی کیس راغله سموټو هغه ګډون بنی تاریخونو کې چودھری سے پخپل په بنچ کې ناست واغې نه بعد بیا هغه سایډ ته شو ځکه چې د ریلیټیوز کیسونه چي دي هغه ججان صاحبانو په کوډ اف کنډکټ کې لیکل شوی ځانی شو ورې.
پډان اخبار کې د مې پدریمه 2011 کال کې چاپ شوی یو خبر کې دوی لیکلی د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې عدالت ناستو د په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د پانسي مقدمه واپس پردري و چې وایوري چې آیا ګنی دغه عدالتي قتل او قصاحي سزا. بابر اوان چې هغه وخت قانون وزیر او عدالت ته ویلو ذوالفقار علی بټو په کال 1900 او د اکتوبر په 15مه دوه درخواستونه ورکړي چې د پوزد چکمه د مړي مقدمه جوړه ده او د هغه په اوریدنه کې د مولوي مشتاق په نوم جج هم شاملو نو دې نه غني چې ګني صحیح جرح به وشي. هم دغه کال په 15 نومبر یو بل درخواست هم عدالت ته ورلېږلې ولی څلورم درخواست د هغه وخت گورنر پنجاب ته لیکلې چې ګني دغه مقدمه د کوم بل عدالت ته واړوي چې په هغه کې مولوی مشتاق جج نه وي. د جسټس مولوی مشتاق او ذوالفقار لیبټو خپل منځ کې ځینې قانوني خبرو باندې تاو تاریخوالې وړاندې موجود او مولوی مشتاق د 1215 اویم تر 2 اویم پورې د ملک نه بهر پر رخصت هم تلو. خو چې پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق پاکستان کې مارشل لا ولګوله مولوی مشتاق واپس راغی او د ذوالفقار لیبټو په ضد د مړي مقدمه اوریدلې وه. دغه مقدمه کې ذوالفقار لیبټو ته د مرګ سزا ورکړل شوه او د ذوالفقار لیبټو دغه مقدمه او فیصله تر دې وخته د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د نظیر او یا مثال په شکل کې نه دا وړاندې شوی. نو بیا دا چې یو څوک په عدالت عدم اعتماد وکړي او بایکاټ اعلان کړي دغه بایکاټ د پاره په آئین او په قانون کې کوم ځای شته؟ محمد عارف گوندل زیات اکړه.
تو بایکاٹ کرنا یہ کوئی پولیٹیکل
دی وای کی بایکاٹ کول دا حکومت سیاسی سرگرمی نه ده. عدالت باندې هیڅ فرق نه پریوزی. عدالت کې مقدمه وی بغیر د هغې چې د جرمونو وی نو په هغه کې فرق ورته لازمی وی او دا چې آئینی او یا دیوانی مقدمه دی د کې د فریقونو حاضری معنی نه لري.
اس میں پارٹیز کی حاضری کوئی معنی نہیں رکھتا.
علی عظیم افریدی دا هم وی د یو مقدمه د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار په ضد هم په سپریم کورټ کې کړی و چې ګنې دی یو جج چې هغه چیف جسټس وي او ورسره ټول اختیارات وي داسې باید نه وي. دا اختیار چې ګنې هغه د ججانو بینچونه جوړ کړي او ځینې مقدمې دی په چیمبر یا په بندو کمرو کې ووري. خو د علي عظیم افریدی په وینا دغه مقدمه خارج شوې وه. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو په بلوچستان کې د هیزه ناروغي ضد کمپاین پیل شوی چې په کې بعد د صوبې په 8 ضلعو کې هغو ماشومانو ته د هیزه ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د یو کال نه پورته دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د سیلابونو او بارانونو وروسته هیزه ناروغي خوره شوې چې له کبله یې ځنو انسانانو ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل د کوټې د مشال خبریال ایوب ترین کوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په اتو ضلعو کې لکه ژوب کلاس افلا کل عبدالله بارکان کیچ گوادر او ډیره بوکټي کې د کولورا یا ایزی په ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پرانسته د جولای په 25مه نیټه په کوټه کې په یو دستوره کې وسوه. پر دې مهال د روغتیا د ادارې د چارواکو ترڅنګ د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مامورین هم موجود وو. د سورې ته د صوبایي حکومت لخوا وویل شو چې په یاد سو ضلعو کې تر خلکو پورې د کولورا یا ایزه د مخنیوي ویکسین رسول لپاره 978 ټیمان ټاکل شوی دی. دغه ډول به 500 یو کم څلوېښت ټیمان په بیلابیلو ځایو کې و ماشومان ته یاد شوی ویکسین ورکوي. پر دې مهال په خپله وینا کې په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر پالیټا ماهیپلا وویل چې د ایزه د ناروغي په مخنیوي کې د بلوچستان حکومت هلې ځلې د قدر وړ دي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کورلا ویکسین معرفي شوی دی او په ځانګړې توګه د دې پرانسته د بلوچستان څخه کیږي ځکه چې ډبلیو ایچ او د کورلا د ناروغۍ په مخنیوي کې د بلوچستان د حکومت سره هر ډول مرسته کوي او موږ غواړو چې په صوبه کې د دې ناروغۍ مخنیوي وسی. په دې ترڅ کې موږ د ډبلیو ایچ او د مرکز څخه 15 لک ویکسین او نور شیان ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په بلوچستان کې د کورلا د ناروغۍ د خپرېدو یو لوی علت د شنګ اوبه دي چې زیاتره د اوسنیو بارانو او سیلابو وروسته ناپاکې شوي دي او په نتیجه کې دغه ناروغۍ سرپورته کړی دی. خو ښاغلي پالیټا هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د دې په مخنیوي کې خپل مهم کردار ادا کړي او هڅه به وکړي چې د صوبې و خلکو ته د شنګ پاکې اوبه پر وخت ورسوي. و د سوریه ته په خپل وینا کې د بلوچستان چیف سیکرتر عبدالعزیز اوکلی اویل چې د پشکال د اوسنۍ بارانو وروسته ډبلیو ایچ او د غزمنو خلکو سره د مرستو په خاطر صوبایي حکومت ته په عجله توګه د بیان خیمه او نور شیان ورکړي دي چې تر اغیزمنو پورې رسولي دي او په دویم پړاو کې و خلکو ته د ایزې په ضد د ویکسین ورکولو کومک کړی دی کوم چې یو ښه عمل دی.
کولرا ریسپانس کے لیے ویکسینز جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں دی جا رہی ہیں.
د کولرا پزد ویکسین په لومړی ځل په پاکستان کې ورکول کیږي او د دې پرانسته د بلوچستان څخه سوي ده کوم چې د ماشومانو د حفاظت لپاره یو ښه عمل دی. لیکن اصل ستونزه د ناپاکو اوبو ده ځکه چې د حکومت لومړی ذمہداری ده چې ولسته د څنګ پاکې اوبه ورسوي او دا یقیني وګرځوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کولرا یا ایزی ناروغي د روان کال د اپریل په 18 نیټه په ډره بوکټي کې سر ښکاره کړی وو چیرې چې د پیرکو په سیمه کې 15 کسانو د ناپاکو اوبو د چولو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. وروسته بیا د جولای په 2 اونۍ کې د پیل سوو د پشکال د بارانو له امله یاد سوي ناروغي یو ځل بیا په ژوب، خوزدار او د سوبې په ځینو نورو برخو کې سر ښکاره کړی او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د رپورټ له مخې په خوزدار، ژوب، کوټه او د سوبې په ځینو نورو برخو کې 14 کسان مړه سوي چې لویه برخه یې ماشومانو. په رپورټ کې زیاته سوې ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د ایزې څخه 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلپلو ته په کوټه کې د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري ویل سوي دي چې په روان کال کې د ایزې څخه د غزمونو کسانو کچه د 9000 څخه اوښتې ده. په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د پشه کال د اوسنۍ بارانو پر مهال زیات تر اغیز لاندې راغلي دي.
دا ایوب تریج تاسو راپور درکو په بلوچستان کې د هیزي ناروغي په اړه اوس راځو. یو بل موضوع ته د شمالي وزیرستان په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو په وجه په ارزي توګه به کروشو کډوالو د پیخور په اسلام مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې دی. وای د یادې سیمې د 2000 هغو کورنیو د کډوالو حیثیت ختم کړل شوی کوم چې تر دې د مخ په سیمو ته نه دي ستنه شوي. بلخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وای چې یوازې د هغو کورنیو کډوالي حیثیت ختم کړل شوی کوم چې خپل سیمو ته ستنه شوي دي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان نه په 2014 کې د پوځي عملیاتو په وجه په عارضي توګه بې کوره شوي او کډوالو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د احتجاجي ناستې یو منتظم ملک زکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پتون سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای دی دا وی د کډوالو حیثیت بیا بحال کړي او بې کوره شویو کورنو ته دي د میاشتې په سر د 60000 روپیو ورکول بیا پیل کړي.
دا درنا داهی کډوالو دا کم کډوال چې 2014 نه د کډوالۍ ژوند په بنو په لکۍ په خاور او د سنورو شهرونو کې د ملک په بیلابیل شهرونو کې ژوند تیروي په کیمپونو کې او د کری کورونو کې. دا دینه هغه سټیټس د وزر اف خاندانونو ختم کړي دي چې کم به مهانه دي ته 60000 روپۍ د خوراکي مواد او د سودو چې کم نور ضرورتونه دغه لپاره ورکولې او ورسره کم کډوال چې خواو شا 15000 کورنۍ افغانستان کې با ګولان کیمپ کې او ورسره نورو علاقو کې پراته دي هي زر تر زر واپسې ده پراته دي او کم خلک چې د افغانستان نه راغلي دي په دغه اوس نږدې شوبې کې تقریبا شپږ میاشتې کېږي هي دوباره د آی ډی پی سټېټس بحالول یعنی هغه مرات ورکول چې د نورو آی ډی پی ستور کېږي هي د پر ددن په خبر پر کلب مخ ته ناشته ده.
د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مې د آفتونو نه د متاثره شویو خلکو سره د مرستو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ویان احسان داول نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه کورنیو د کډوالۍ حیثیت ختم کړی شوی کوم چې خپل سیمو ته ستنې شوې دي ولی بیا به هم دوی هڅه کوي چې د هغه کورونو مسله حل کړي کوم چې لا هم خپل کلو ته نه دي واپس شوي.
چې کوم هغه خلک دي چې دا چا علاقې کلیئر دي او واپسي ورته شوې ده او اوس پورې دوی مرسته اغستلې چې کوم 2000 نغد دي او 8000 دي راشن دي نو 60000 هر کورنۍ ته مرسته ملاوې ده. حکومت فیصله وکړه چې اوس د افغانستان نه هم خلک راغلل نو دا خلک چې کم اوسا پورې مطلب مرسته اخلي او د دوی علاقې کلیئر دي په کار داده چې د دینا مرسته بند شي. کم داسې خلک وی مستحق خلک وی چې هغه مطلب مرسته بند شوی وی او واپسی نه وی شوی نو ظاهر خبره ده چې حکومت یا پی ڈی ایم ای په دې باندې بچ دې غور کوي.
خود پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج ناست وزیرستانی کډوال وایي د دوی کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي او د هغوی میاشتنۍ مرستې هم بد نکړې شوې دي، نو ځکه خو دوی په دې احتجاج مجبوره شوي دي.
زما نام دے محمد ظاہر شاہ، حکم ضرب غضب کے منگ متاثرین یہ داخل دا غنا راغلے دے اس خدا مشکلات چ 20,000 مندے خو چادہ تا کم پک گورنمنٹ دے طرف نہ منگ تالا کے دلے وہ لگا گزارا بچنا چ پک دا اس دا 20,000 وہ ٹوٹل اس داغا بن شوی دے
دا وزرا خاندان نہ خپل ولا کو تو ودی نس
دا غزا کنا چ بغال نہ دی علا کہ داستے چ پورا من دی کوما پہاڑی لگا چ دا دا منگ نہ بن شوی دا منگ مدنیا دے منگ میں واجات زمونگ پانے پٹھے دار سے بنشوی دی لکا پدا کے پاس منظر خیل دی پاس ما داخل دی کز ما داخل دی پدا کے دا کرشکا دا کم نمونا چھ دی بنشوی دی کم علاقے زمونگ نا بنشوی دی دا گا دے کرشکا سیر کون تشن یخو پینٹری بندے کل آر چی کل پاتی شی لار بانا شی بلکل یہ خال دا بن کڑی دی جتاسو بدل تا نزائی چھ لار شای تاسو تا کم نقصان ورا سی دا تاسو خپل کار دی
خدا اپتونو دا نظم او دا متاثرینو سره دا مرستو دا صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے چارواکی وائی صوبائی حکومت د یادی ادارې سره په شریکه په عریضی توګه د بیکور شویو خلکو د بیلابیلو ستونزو په حل کولو کار کوي او هڅه کوي چې د دوی هر ډول ستونزې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بجلی د ویش کپنې وابډه په قبلي ضلعو کې موجودو کارخانو ته هم د بجلی په بلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی. ورسره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم کټ کوي. د دغو کارخانو مالکان وایي چې دې کار سره د دوی په سلګونو کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران ورسره بېروزګاره شوي دي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کپنې پیسکو ویان د شوکت افضل بیا وایي دا باقي موجود او په دې سرای نشي ورکولې. تفصیل فرحات چنواری په دې راپور کې.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتی او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بل وي په هغې کې رچوه. دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې. نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته چې دا 25 کا څه خبره نه خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گھر آپ سے
دا بی بی تقریبا 300-400 فیکٹری خود بی پر ټول فاټا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی.
د خیبر زلی د باڑی یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي کنه نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده انداسې څه اپریشن والے علاقہ دا خراب شوې ده او څه دا بے روزګاری چې سی نورن خراب شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیل روپۍ اخیستو په ستونزه مو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي. په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رډیو ته غوږېستې او ستاسو لپاره لږ شیبه کې مشال رډیو مجله هم وړاندې کوو. خو دومره تاسو مې چې دې ګړې زمونږ کوم مهم خبرونه ناغه دي چې په پاکستان سپریم کورټ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستیال سپیکر د رایو د مستردولو په اړه د مقدمي اوریدنه روانه ده. ستر عدالت کې د دې قضیې درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ خواب ګوند امیدوار چودھری پرویز لہی جمع کھڑے وو. د جولای پر درویشتما د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره تر سره شو ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی امیدوار حمزہ شہباز 109 او چودھری پرویز لہی 178 رائے ترلاسه کړې وي. خود اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د پرویز لہی 10 رائے پر دې بنیاد رد کړی چې د تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ کاپ د مشر چود شجاعت هغه یو خط یې ولوستلو چې پکې په پنجاب اسمبلی کې د ګوند لسو غړو ته د حمدا شباز په حق کې د رای کارولو هدایت ورکړل شوی وو. او بل خبر دا ده چې په کراچۍ کې تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې 10 کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د سیند صوبې د قدرتي پتونو د نظم ادارې پر خپل پاڼه د جولای پر 15 ورکړي چې د کراچۍ بېلابېلو سیمو کې په بارانونو او کورنو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه اهم اوریدلې دي. او بل خبر داده چې د پاکستانی علماو یو 13 کسیزه وپد په دروځنی سفر په 15 کابل ته رسیدلې. دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتی تقی عثماني کوي. او مفتی تقی عثماني تیر ورځ پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان حکومت په دعوت په خنیت د علماو د ډلې سره کابل ته رسیدلې او هلته یې د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره پر امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړی دی. اوس هم رزو د مشال رډوی مجلی ته دا ونی په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلیز مشاره تر سره کړه. په خبرونه کې په دې اړه راپور ځانګړی مرکه درته لرو. په خبرونه کې نو مطالب هم ځای شوی دي. کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رډوی مجله د مشال رډیوی مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د افغانستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینا، هنر لکه سندونه، او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې ښکلي هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي. خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان ناهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر څرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سه چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. په دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې
ونه پانه زوره دلی دی صاحبه.
مینا نظری ده فرانسی خبری آژانس تویل سکوت ده مرگ پا مانا ده.
پا دست شرایطو که چمره چی چوب کیگو دومره ورکیگو، یعنی چمره چه زن فعال و ساتو دومره که دهشی نرائیوال زمونگا گواوری، داخلی نظام زمونگا گواوری که دهشی دوی پده پوشی چه دوی یو چلری ویلو تا دوی یو چوبتی چه داری دلی یو یو چواری ووی. نو پده خاطر زده سخواست دیویر احساس نیز کلام نرم، خو یو شایر یو لیکوال پا توگا زما دند دادا او زما احساس دادای چیز باید دی انجونو پڑا شیر ووایم غاگی پورتا کم او حد دی اقل لکھ تر لکا کنور سو ملاوستی نشتا داخل ملاوست اشتا چی دی شیر پا جبا غاگ پورتا کم او دی دوی دی اغا حق وقتنا وکڑم کم چی دوی انسانی حق دی اغا ورده وگارم.
در رنا دا محفلونا پا تیر حکومت کی هر کال جوڑی دل خود دازلی خبر زکا بیلا دا چی اوس واک دا طالبانو پلاس کده او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولی دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړي هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څېر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی. کېږي یو لالۍ را ته یادېږي، نازوم اسما جانان دی، ستا مې کوم کړی
پنځه پنځوس کلنه اوګی امیل هم شاعره، لیکواله او فرهنګۍ ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رسک مونږ ځان سره باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي، ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اورېدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه، خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیچا نه ډارېږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی او ډار باید ونه غواړي. ولې یو نرینه چې خپل حق غواړي، که نه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګی امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروري دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالت سندرې او سرود او آهنګ دا لمحه زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري. دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې.
راپور ما اورېده چې د اوګی امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به و او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغه ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله، خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه سې چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو. خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخت و. نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیری هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې، وایي شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا هغه موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشته دي، در ته ویل شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې ده.
هغه مېرمنې چې له فرهنګ سره تعلق لري، له قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې مېرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څو وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په وخت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخت مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخت خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه و لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کېږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو دیوی ورځ د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچېری مونږ افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکړو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه، ګمان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو دا ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چېرې دوی غواړي چې د افغان مېرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښته هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
مونږ په تیره کې ډېر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډېر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم مونږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې مونږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان مېرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان مېرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان مېرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی پې، الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره یې دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بلکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې غتللي لیکوالان او علمی چیرے بیر تراو غاڑی راستنی کی افغانستان تا دا یو ډیر نیک او خ کار دی خو زه فکر کوم دی دوی راتلل ځین شرایط ته ضرورت لري لکه دوی نشی کولای چې په لوګه او پتن د کېدل ته خپل ژوند له لاس ورکړي یا خپل اولادونه دی دوی لپاره د کار زمينه برابرول لومړی شرط ده کوم افغانان چې دلته دی دی دوی لپاره دا زمينه ډیره کمه ده نو خدای دی وکړي دا داستون زموږ تل درلوده اوس یو څه زیاته شوې ده هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لری د دوی نه استفاده وکړي د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې هغه کوم کدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ دا یو څه منطقي نه ده او پاتې شوه د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه و خبر مطرح کیږي متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی دومره د ښځینه و هم دی نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي
د مینا نظری خبرې مو واورېدی هغه هیلمنه و چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي د یوې ځوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو
چې د غم تور بلا را پسې شوي چې دوم تور بلا را پسې شوي دا د کوم جرم سزا را پسې شوي ته زما د محبت لکې د اوزا ته زما د محبت لکې د اوزا مینه وژنیم دنیا را پسې شوي ویلې ځان خورم کسو کم خدایا ویلې ځان خورم کسو کم خدایا د نهر یتیم ژړا را پسې شوي د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا د دې وخت تیرو چې زنه کړم ډوبا د خلوص رونا رڼا را پسې شوي د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم بهار دا د مور دعا را پسې شوي
د فرشته بهار غزل موریده اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو تاسو به د همدی مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته رسیدئ نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم یو زل د نګدې کلینا زنی زوانان لا با سره لیدو لپاره راغلل هغه با ته ویل د یو نرمن ل ډبولو روسته دل تراغلی هما تر نو پختل تاسو ول هغه ډباو یو ورته ویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډیر نخری کولې کله به له قسته ټوخه وکړ کله به الفاظ سم نه ادا کول کله به د لیونو په شان چیغي وهلی او کله به د سپی په شان غپل دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم خو ډباو باور نه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه یوه یې وویل په کمربندونو لرګیو او سوکانو ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی خو دا راته ووایې چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه هغه بل ځواب ورکړ داغه د بدن خکتنې برخه زیاته ولګیده، خو زنو داغه په مرای هم گزارونه وکړه. ابا ورغبرګه کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خو داغه په سر کې و. د یادونو لوی درسي څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرېوځي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د ابا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له ابا نه شعرونه غوښتل. ابا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. موږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان وشو چې فلانی مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر یې حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو، یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړي او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو، نو ورنه پوښتنه وکړه چې دغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري، نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي، ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو میلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال ځوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات کوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبه بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یوه ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیاب وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.